حکومت او لا قانون تحریک لبیک ډلې ترمنځ د لوزنامه اعلان وروسته د پنجاب دننه اوس هم د دغې غیر قانوني ډلې په زرګونو پلویان د لوبو یو میدان کې راغونډ شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پولی بندېدو له امله افغان ترانزیت ټریډ یا تجارت هم په ټپه ولاړ دی. کاروباریان وایي دوی د ورځې په حساب د کرورونو روپیو زیان سره مخ دي. اخوا د نړۍ څخه د پاسه سل مشران د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې د سرمشریزې لپاره راغونډیږي چې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په دوه اونیزه ناسته کار پیلیږي. او د خیبر پختونخوا کې تیر شوي پولیو کمپین کې 15,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي رسیدلي. په دې اړه او نور ټول تفصیلي رپورټونه د لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
سلام شهید د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو قربانه منزه شهید تاسو ته د ریوی په یو ساعت خبری خبرونه کې هر کله وایم نن د دوشنبه یا د ګل ورځ کال 2023 د نوومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. تاسو د خبرونو سرټی کې واوریدل په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره وار په وار شاملو د چمن حال به هم تاسو سره په دې خبرونه کې شریکو او د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د مهال سره روان دي بیلابیل ځانګړي ریپورتونه تاسو لپاره لرو نو هیله لرو چې دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. لومړی هم زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې د مرکزی حکومت او د لا قانونه ګرځول شوی تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو لوزنامه شوې ده او د دغې لوزنامې اعلان وروسته اوس هم د دغې غیر قانوني ډلې په زرګونو پلویان او لاریون کوونکو په یو میدان کې راغونډ شوي دي. راځئ چې تفصیل یې واورو او څېړنه چې د ډیو څېړونکي اسماعیل خان صاحب سره مو په چیرې خپرونې کې کړې ده او ترې پوښتلې مو دي.
دودل تکي هو متاسفانه د ډېر مخکنه دغه رنګي دغه کوم مذهبي ګوندونه خو نشم ویلې ځکه چې دا خلک قانون ګرځول ډول شوې دي. دی خو د ما خیال دا سویم دل شو چې بهات پروږي او چې بیا بهات پروږي بیا حکومت په چل نه کوي چې دې سره سو کې د نواز شریف سره په حکومت کې چراو چې د فوج داړه بیا د بیاس حکومت ته دا وینا شي وجه دا په اورم د طریقې سره دي سره خبر درې شو دا خبر دی دغه تو ورونړي شدو تو ورونړي دغه رنګې دا به درېم ځل شو دا اوس بیا چې دی وروتل نو حکومت خو ول ډېر سخت خبرې کولې چې دي سره د قانون مطابق قتل کیږي خو بیا په اخر کې ور بیا او سره یو لوزنامو شو دا غي او خلا بهر تفصیل لا بهر راوت نه دی او چې کوم ګنګوسی دی هغه کې خدا به سلګي او خلک په دې باندې نیو کېم کې حکومت یو ځل بیا سرندر شوی تسلیم شوی دی.
اسماعیل خان صاحب په هیواد کې ځینې انتقاد کوونکي تل وایي چې د ځینو ګوندونو سره او یا ډلو سره توپیری چلند کیږي په هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم لاریونونه یا احتجاجونه یې کله ناکله پر دوی تشدد هم شوی دی او د دې ترڅنګ د دوی غوښتنې دوامدار دي احتجاجونه هم کیږي خو دغه انتقاد کوونکي وایي چې د دوی او د نورو ډلو لکه تحریک لبیک ترمنځ ډیر توپیری چلند کیږي د غوې غوښتنې منل کیږي او غوې سره لوزنامی هم کیږي. تاسو دې ته څنګه ګوري؟
دا بالکل سم خبره ده او په دې باندې سوردونه خبرې ترې هم نیو کېم پیګي او دا غي ګټه بنیادی وجه دغه ده چې یو وخت دغه سټاله چې غلا قانون ګرځول شوې ده او دا غي به وجود هغه تدا اختیار د قدرت ته چغي کسان په زرګاو خلک روبا سي حکومت ته تب مجبور کی چې د دې خبرې اومد کسان هم پکې مړ شي اوس په دې کې هم سمره پولیس والا مړ شوي دي سمره کسان پکې ټپیان شوي دي جو بل شوي دي خو بل اړخ ته تاسو خبرو کړه د پښتون دغه نو دا کې کوم د پی ڈی ایم دا خو چې تاسو وګورئ نو هغه خو اوس بند جوړ شوی دی د نمک کې لا قانون ګرځول شوی نو دا غي دا خدا سي تشدد لار نه و اختیار کړی شوی خو بیا هم ریاستی زور جبر پاغي باندې زیاتو او د دې غټه بنیادی وجه چې کومه ده هم دغه ده چې یو خو مذهبي حساسیت دا خبره چې کومه د دې دا کومه ډله د طریقې لبیک هغه یو مذهبي نویت مسله مخ ته وړلې و. او دویمه غټه خبره دغه چې هغه په پنجاب د پنجاب یو غټه صوبه ده، دا غټه صوبې کې بیا د هغه ډېر زیات انفلوئنس دی. نو حکومت هر څه کوي شي په هر د هرې صوبې کې خپل زور هم استعمالوي شي، کله د پنجاب خبره راشي بیا د مذهب خبره راشي بیا د حکومت دواړه خپې ورته بالکل په ګوډو باندې ورته کیږي.
یا هم د پاکستان په تړاو زو د یو بل ریپورت ولوري ته چیرې چې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونو ویلي دي چې په تی وخت یې دو سره کوم خبریالان چې هلته خپل کار کوي د غوي د بیان پر ازادۍ باندې هم بندیزونه زیات شوې دي او دوی ته ورپیخ غواخونو کې هم اضافه شوې ده. نو راځي چې وګورو او ورو چې اورنګزیب ستاسو لپاره د اسلام آباد څخه کوم تفصیل لري په خپل ریپورت کې.
پاکستان کې د صحافیانو حقوقونو د لپاره کارکونکو تنظیمونو وینا د وخت سره سره دلته رائے اظهار باندې بندیزونه سیوا شوې دي او صحافیانو ته درپېخ خطرو کې هم اضافه شوې ده. دغه شان اوس صحافیانو آنلاین زورولو کې هم اضافه روانه ده. 2 نومبر د صحافیانو پر ضد جرمونو ته استثنا خاتمه ورس په مناسبت پاکستان پریس فاونډیشن او صحافیانو حقوقونو د لپاره یو بل تنظیم فریډم نتورک خپل رپورټونه جاری کړی دي. پاکستان پریس فاونډیشن لخوا جاری شوی 2 ریپورټونو کې ویل شوی دی دلته پاکستان کې هغه صحافیان زورول کیږي چې آنلاین کار کوي. دوی باندې نه یوازې آنلاین تنقید کیږي بلکې اکثر لا ور باندې تشدد هم شوی دی او دوی اغوا شوی هم دي. رپورٹ وای هغه صحافیانو پر ضد مقدمه هم جوړ کړی شوی دی چې آنلاین ریاستی تګلارو باندې تنقید کوي. د غشن ټولنیز رسنیو باندې کابو راوستو لپاره پاکستان کې د قانون سازه لپاره فشار او آنلاین مواد یو جرم ګرځولو په لړ د صحافیانو سره بد چلن هم روان دی. رپورت کې د پاکستان اه زنانه صحافیانو مثال هم ورکړی شوی دی چې حکومتي وزیرانو لخوا په حکومت تنقید له وجې آنلاین زورول شوی دی. د غشان یو بل رپورت کې ویل شوی دی سکل نه یوازې میډیا سره تعلق لرونکو پر ضد جسمانی تشدد کې اضافه شوی ده، خو رای اظهار کمولو د پاره په ریاستي کچ هم هڅې روانې دي. رپورت وای یو کال کې نږدې 20 صحافیان د خپل کار له وجې د جسمانی تشدد ښکار شوي دي. اسد جان چې آنلاین صحافت د ازادۍ لپاره کار کوي او د رپورت جوړولو کې هم د پاکستان پریس فاونډیشن مرسته کړې ده، وای وړاندې به یوازې مطبوعات ټلویزیون او ریډیو د معلوماتو یو ذریعہ وه او حکومت ته به اسانه وه د ادارو مشرانو باندې کابو راولي. اوس هر هغه تن چې موبایل او انټرنیټ لري د خپل درې اظهار کولی شي. همدغه وجه ده اوس ریاست یره لري چې په دې آنلاین صحافت به څنګه کابو راولي. اسد جان وای
پی ٹی آئی د بد امرغه دی قوانین چې څومره دي یا دومره سختې چې کوم دي یا چې کوم پابندې دي په دې کې دوی اضافه وکړه او دغه اضافه روز تر روزه کیږي. بل ورځ هم دا رپورٹ جاری شوی دی پاغه کې دا سی پی جی او د پی پی ای او د فریډم نتورک دا ټول ډیټا د پاکستان راوند کړی دا او د په دغه مر هغه ډیټا چې لکه دونه خوشاین نه دا دومره خکول نه دا دومره خنه دا چې هغه مو وګڼو چې په سب پاکستان کې صحافت او د سوشل میډیا چې کوم صحافتي دنیا دا هغه خروانه نه بالکل خنه دروان. بل خبر په دې رپورټونو کې چې ډیر اهم راغلی دا هغه دار چې پاکستان کې تقریبا په 2 دهایانو کې 75 صحافیان په پاکستان کې قتل کړي شوی دي او لکه انټرستینګلی په دې 75 کسانو کې د یو هم چې لکه مجرم نه دي نیول شوی.
2 نومبر په مناسبت د صحافیانو حقوقو لپاره کارکونکو یو بل تنظیم فریډم نتورک هم یو رپورت جاری کړی دی او په دې کې ویل شوی دی پاکستان کې الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون یا پیکا غلط استعمال هم روان دی او د قانون تر مخه 23 صحافیانو پر ضد مقدمه درج کړی شوی دی. دا کوم صحافیانو پر ضد د پیکا قانون تر مخه مقدمه درج شوی دی هغه کې 80% نیول شوی هم دی. پاکستان د ډیر وخت نه صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل دی او یو تازه رپورت کې هم پاکستان هغه هیوادونو نوملړ کې شامل کړی شوی دی په کوم هیوادونو کې په صحافیانو برید کوونکي نه نیول کیږي. وړاندې د فریډم نتورک یو رپورت کې ویل شوی و پاکستان د ریکنصاف حکومت کې په میډیا بندیزونه سیوا شوی دی، خو وزیر اعظم عمران خان دا ولري دلته میډیا د برتانیې نه هم زیات آزاد ده.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې د ملتیا مننه کوم چې را سره مالیا زو د محل د بلوچستان ولوري ته چې د مرکزی حکومت له لوري د بيدرک شو کسانو را خوشی کیدو کمیشن په کوټه کې لس اورزنی اوریدنه بشپړه کړي د چې په کې د 12 اورکو کسانو او کورو ته در رسیدو په خلای شوې دی. راځي چې تفصیل یې د کوټه څخه چې حمید سمسور ستاسو لپاره په دغه ریپورت کې تیار کړی دی په ګډه سره وورو.
د مرکزی حکومت لوري د پرانستل سوی کمیسون مشري د بلوچستان د عالی محکمې په خوانی چیف جسټس قاضي فضل الرحمن کواله د کورونو چارو د وزارت لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دی لتیرو لوس ورځ زخه د کوټي د سیول سیکریټریټ په جمالي اډیټوریم کې پر لپسې د بيدرکسو خلکو د قضیو اروېدنه کوله چې له جملې څخه په اخري ورځ باندې هم د یو لس کسانو د قضیو اروېدنه وسوله. د کورونو چار وزارت ویس د بيدرکسو کسانو د چړونو کمیسون د لس ورځو په جریان کې د یو سل ولس کسانو د قضیو اروېدنه تر سره کړله. په دې ترڅ کې د دوه لس بيدرکسو کسانو د راخوش کېدو په خلای وسو د دوه تنو بيدرکسو درک ولګول سو او دغه ډول د دوه کسانو قضیه د بيدرکسو لومړی زخه لپیرس زخه ویستل سوالې. د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان غړی شمس مندوخیل په دې باب ویایي
د چاسي بچان ورک دي پلرونه ورک دي دا کیسونه کوي لیکن د تر خاص نتیجه څه دا غته وسه پوری نه دراوتلې. د چا میسنګ هغه په دوی باندې باور نه کوي. الته هیرینګ لپاره دوی نور عام خلک زی غنه ورایل کی بشري حقوق سي کمی اداري وي اغم باندې سي هغه نه ورزي د نور داسې څوک خلک ورازي او دا دولس خلک سریاسي دا د کم ځای دی اوپن هیرینګ وکي د خلکو واوري او په ډیستریټ لیول دی د خلکو ته د خوف نور پیدا کوي سي هغه وراجي او نه ورازي رغه ټم
په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن هم و دغه کمیسون ته نه حاضرېږي. دوی ادا کوي چې دغه خپلواک کمیسون نه دی دا د حکومت په خوښه باندې چلېږي خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. د بلوچستان د کورونو چار وزارت وی چې د بيدرکسو خلکو کمیسون په پتیرو درو کلو کې و څلور سوه ته نږدې کسان را خوش کړي دي. د کورونو چارو د وزارت له لوري دا نه دی ویل سوي چې دا کسان څوک د کم ځای دي کله بيدرکسو دي چا بيدرک کړي وو هیڅ ډول تفصیل نه دی ورکړی. د بيدرکسو خلکو د قضیه دار ویدنی وزای ته هم و خبري رسنیو او نورو خلکو ته د تګ اجازه نه وي. یوازې د کورونو چارو د وزارت له خوا څخه دوی ته معلومات ورکول کیږي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادا کوي چې دلته په زرګونو کسان بيدرک دي. دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. حکومتي چارواکي وایي چې ځینې خلک دلته په پاکستان کې د چین او د پاکستان د اقتصادي رادارۍ د لوی لارې پروژه ناکامه کول غواړي. حمله دې کبله دوی دلته پر امنیتي سرتیرو د چین پر وګړو سیپک په شاوخوا سیمو کې امنیتي وضع خرابوي. حمله دغه سبب د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د حکومت له لوري عملیات هم روان دي. یوه اونۍ لمخ په بلوچستان کې د سی جی ډي په دوو بیلابیلو عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي وو. حکومتي چارواکو ادا کړې وله چې دوی د لغوسو بلوچ وسلوال سازمانونو سره اړیکې درلودې. د دوی مړي اوسم په روغتون کې پراته دي. تر اوسه پورې پیژندګلوي نه ده سوې. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ډیو سره اوسئ. د ډی وی سره د ملتیا مو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیاس په دې خبرونه کې نور راپورونه او ځانګړي مارکی هم لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. خدامه حل زو د افغانستان ولوریتم. د افغانستان لپاره او د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې مرستیاله ډایرکټر پټریشا ګاسمن د افغانستان کې د لکیو په حقوقو باندې او د دې ترڅنګ په بشري ناورین باندې د آشنا ټلویزیون خبريال وحید فیضی سره خبرې کړې دي. راځي چې دا غمرکه په ګډه سره وګورو.
Can you tell us about updated news from Afghanistan?
په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په اړه تازه معلومات څه دي؟
Well, it's a very troubling time in Afghanistan. We have
په افغانستان کې اوس وضعیت ډیر کړکیچن دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو نه راپدې خو زویلې شم چې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو کچه لوړه شوې ده. هغه خلکو چې د افغانستان د حکومت سره کار کړی په مشخصه توګه د تیر حکومت امنیتي ځواکونه اعدام شوي او بندیان شوي دي. د هیواد لبیلابیلو سیمو څخه موږ د خلکو د شړلو شاهدان یو. په مشخصه توګه هزارګان او هغه کسان چې د مخکینی حکومت سره کار کړای دی د دایکندي او هلمند څخه ایستل شوی دی. د خزو د حقوقو په برخه کې ډیر جدي شاتک وینو. تر اوسه اجازه ورکړ شوې نه ده چې انجونی خونځو ته ولاړ شي. په زیات شمیر سیمو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي. پر دې سربیره یو بشري ناورین رامنځته شوی دی. خلک مالی سرچینو ته لاسرسی نه لري. خلک پیسې نه لري چې خواړه واخلي. د خوراکي توکو بې لوړې شوې دي. زیات شمیر خلک بې ځای شوې دي. وچکالی زیاته شوې ده. موږ اغیزی ګورو. خلک کافی اندازه خوراکي توکي نه لري. له هر پلوه دا هلته د بشري حقوقو په برخه کې یو ناورین دی.
که څه هم طالبانو په افغانستان کې ټول ته عمومي بخنه اعلان کړې ده، آیا تاسو یې مشخص کولی شئ چې افغانستان کې کوم ډول تهدیدونه شته؟
Well, I don't know quite what they meant.
زنه په یګم چې دا غوي مطلب څه دی؟ اول د دولت ملکی کارکونکو ته د بخنه اړتیانو ګورو. ملکی کارکونکو باید په کوم جرم ګرام ونه ګڼل شي. دا یو ډیر عجیب وړاندیز و. خو کله چې موږ په عمل کې وینو طالبان په فعال توګه د تیر حکومت کارکونکو پسې ګرځي، بندي کوي او ځینې وخت وژني. خو له بلې خوا طالبانو مشخصه پالیسی اعلان کړې ده. هغه څه چې وایي په عمل کې هغه شان نه دي. وضعیت ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی.
خو طالبان دا تورونه نه مني.
دا زورونه چې دوام لري. متاسفانه د طالبانو ادعا حقیقت نه لري. هغوی دا هم وایي چې د میرمنو حقونو ته درناوی کوي خو داسې نه ده. فکر کوم هغه څه چې طالبان وایي په عمل کې ډیر فرق لري.
طالبان وایي چې د میرمنو حقونه به ورکړي او هغوی به ټولو ته د کار کولو اجازه ورکړي. آیا تاسو پرې باور لرئ؟
خبره دا نه ده چې په هغوی باور وکړو. مسله دا ده چې په عمل کې څه روان دي. زیات شمیر ښځو چې په حکومت کې کار کاوه ورته ویل شوي چې په کور کښېني. په دوی کې ښځینه حقوق پوهانې، ښځینه څارنوالانې، حتی ښوونکي چې د نجونو پر ځای یې ډیرو هلکانو ته تدریس کوو، هغو ښوونکو چې په پوهنتونونو کې تدریس کوو په کور کښېنول شوي دي. دا کار په ټول هیواد کې روان دی.
فکر کوي ارتیا چې د نړیوال ټولن لخوا پر طالبانو فشار واچول شي، که ارتیاوي نو څه ډول فشار باید وي؟
اجازه راکړئ یو مثال درکړم. په تیرو څو اونیو کې د ګڼو بهرنیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو استازو له طالبانو سره کتلي دي. د هغوی په ډله کې کومه میرمن وه؟ دا کافي نه ده چې د هغوی په ډله کې هیڅ میرمن نشته. زه فکر کوم دا ریاکاري ده. که دولتونه ظاهرا پر طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې فشار اچوي او بیا پرته له دې چې د هغوی په ډله کې کومه ښځه وي ورسره مجلس کوي، نو دا یوه ستونزه ده. خو د نړیوالې ټولنې استازي چې کله له طالبانو سره ګوري، په وار وار د بشري حقونو په اړه اندېښنې راپورته کړي. هغوی وایي چې دا کار کوي، خو موږ د دې شاهدان نه یو چې د بندیانو یا د وژنو په اړه یې غږ پورته کړی وي. زه فکر کوم که طالبان غواړي چې یو مشروع حکومت ولري، باید دې مسایلو ته پام وکړي او په عمل کې دې وښيي. کومې اندېښنې چې شته په مشخصه توګه افغانې میرمنې او افغان ژورنالستان چې کومو ستونزو سره مخامخ دي، باید ورته ځواب ووایي. اوس مهال فشار او خطر شته. ژورنالیستان وهل شوی دی د نویو قوانینو لمخه ژورنالیستان خپل دند پر مخ نشي بیولای. دا هغه مسائل دي چې له طالبانو سره په مجلسونو کې باید پری خبري وشي.
طالبان وایي چې رسنۍ او نور برخې کولای شي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وزه شویو قوانینو ته وګورئ. تر هغه کولای شي خبرونه ولري چې عمومي افکار سره په ټکر کې نه وي، دا څه معنی لري؟ تاسو پوهیږئ دا کېدای شي په څو ډولونو تعبیر شي. انتقادي رپورټونه چې پر حکومتي چارواکو نیوکه شوي وي منه دي. هغه وایي چې اجازه نه ورکوي چې پر شخصیتونو نیوکه وشي. مسله دا ده چې تر طالبانو مخکې رسنیو اکثرا مهمو مسایلو باندې رپورټونه جوړول. دا د رسنیو کار دی چې مسایلو باندې بحث وکړي او خلکو ته روښانه کړي، د حکومت کړنې په ډاګه کړي او حکومت سره حساب کتاب وشي. خو طالبان نه غواړي چې حساب کتاب ورسره وشي. طالبان داسې رسنۍ غواړي چې یوازې اعلامیې او د هغوی نظرونه خپاره کړي. دا د یو رښتینې رسنۍ کار نه دی.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زه د افغانستان په تړه یو مهم ریپورت ولوري ته چې چین د افغانستان سره د هوا د لری تجارتي رابطه بیرته فعاله کړې ده، چې د دغه ډول د طالبانو د واکمنۍ لاندې هواد کې د اقتصادي او بشري بحران مخه ونیول شي. د وی وی ریپورت تر مخه افغانستان سره د تجارتي اړیکې د بیرته فعالولو په لړ کې د اتواریا یک شنبه په ورځ په هوایي جهاز کې 15 تنه جلغوزي د چین مارکیټونو تا رسولو لپاره کابل ته یوړل شوې دي. ازي چې تفصيلي د صداقت جان په دغه ریپورت کې وورو.
چین ته د جلغوزو لیګلو په اړه د طالبانو ترجمان بلال کریمی وی او ای تویل امید کوي چې چین سره به تجارتي حلې ځلې دوام ولري او د دواړو ملکونو ترمنځ به تجارتي تعلقات زیات شي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د جلغوزو تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ د پاین نت کوریډور یا د هوا د لارې د چنغوزو راداری وبلله او وی ویل د افغانستان چنغوزی به د چین ولسته خ خوند ورور رسوي. د طالبانو ترجمان بلال کریمی ویل چین ته چنغوزی د چین او طالبانو ترمنځ دغه په قول د خو مذاکراتو په نتیجه کې لیګل شوی دی. هغه امید څرګند کړو چې په آینده ورځو کې به د دوه اړخیزه تجارت په نورو برخو کې هم پرمختګ وشي. طالب ترجمان ویل چین ته د چنغوزو لیګل د دواړو ملکونو ترمنځ نوی شروعات دی. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د ټویټر د لارې وویل چې د چنغوزو د تجارت نه ترلاسه کیدونکي په سلګونو میلیونونو ډالرو آمدن به ګڼ شمېر افغان کروندګر ګټور شي. چینی سفیر وویل د چنغوزو وړې دانې به افغان ولس ته خوشحالي او د چین خلکو ته ښه خوند ورکړي. وانګ یو وویل د پاین نت کوریډور یا د چنغوزو هوایی راداری د چین او افغانستان د ملګرتیا اهم تړون دی. چین د افغانستان نه د چنغوزو اخیستل په 2013 کې شروع کړی وو چې دا ډول د افغانستان نه د تازه او د وچې میوې صادرات زیات شي. په هغه وخت چارواکو اندازه و چې افغان تاجران به چین ته هر کال 23,000 ټنه چنغوزي د لیګلو جوګه شي او افغانستان ته به 800 میلیون ډالر آمدن ورکوي. د وی او ای رپورت وایي چین د ډیر وخت راسې کوشش کوي چې د تجارت د لارې په افغانستان کې ثبات پر ځای شي او د چین وسلوالو مخه ونیول شي چې د افغانستان نه د چین او په خصوصي توګه په سینکیان کې حمله ونکړي شي. تیر هفته د چین خارجه وزیر وانګ یی په قطر کې د طالبانو سره دوه ورځې خبرې وکړې. د دغه خبرو ورسته وانګ وویل په افغانستان کې د ثبات ورسته به چین ورسره د تجارت او د بیا رغونې په برخه کې خبرې کوي چې دا ډول افغانستان سیمه ایز تړون په زیاتولو او په آزاد ډول د پرمختګ ترلاسه کولو صلاحیت ترلاسه کړی شي. وانګ افغانستان ته د 6 میلیون ډالرو د مالی امداد اعلان وکړو. د دې نه وړاندې چین افغانستان سره د 10 میلیون ډالرو امداد اعلان کړی و. واشنگتن او په پراخه کچه نړیوالې ټولنې طالبان لا په رسمي ډول نه دی پیژندلی او په طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو په کابینه کې د میرمنو په نشتوالي تشویش څرګند کړی دی.
د دا مهال زو د چمن سرحدي پولي ولوري ته چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پولي بندیدو لامل افغان ترانزیت ټریډ یا تجارت هم په ټپه ولاړ دی چې کاروباریان وایي دوی د ورځې په حساب د کروڑونو روپیو زیانونو سره مخ کیږي. راځي چې د چمن څخه د نعمت الله سرحدي دغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
د چمن سوداګریزی خونی په خوانی مشر اجی عبدالباری اڅکزی وای چې د افغانستان سره د پاکستان د چمن پوله د بندیدو لامل یوازې د افغان ترانزیت د ریډو په مت کې تجارتان د ورځې په حساب د کرونو په ځانون سره مخامخ دي.
څور له 100 در شپاره 100 پوري خالی کانټینران د افغانستان هغه په لوته ولاړ دي. خالی کانټینران دي چې پر هغه باندې د ورځې یو نیم سل ډالر د حساب سره تقریبا 3 لک ډالر چې هغه په کرونو روپی کېږي د ټینشن پر چالان دی. یو خاطر چې کم کنټینران ولاړ تقریبا 100 پوری کنټینران ولاړ په هغه کې زیاتره خوراکي مواد دی او هغه نن ودی هلته رسېدلی دي که غوړي دي غوړي د راتویږي کنټینر کبراده هغه ټوله اوبه کېږي راتویږي مطلب مکمل د تاوان په خوا روان دی.
د چمن پول افغان طالبانو د اکتوبر د میاشتې پر 15 نیټه باندې د تړلو امر کړی وو چې پر پاکستانی چارواکو باندې پر پوله د اوشتو او راوشتو په محل د افغانانو سره د بد وضعیت کولو تورونه لګولي وو خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي او وایي پر پوله د امنیت خوندي ساتلو په مخ ګامونه اخیستي دي. بیا د پولې د پرانستلو په حق له دواړو طرفو په ترمابنس خبرې هم وسوې. سید چمن ضلع مرستیال کمشنر جمادات خرمندوخیل په وینا د افغان طالبانو غوښتنې ومنلې خو بیا هم افغان طالبان د چمن پوله نه خلاصوي. د پولي د بندیدو له امله په پاکستان کې اثر د افغان ترانزیت ډرایوران وای چې په ټرالورې زیات وزن پروت دی چې په ولاړه د دوی ټرالران دا وخت د ځانونو سره مخامخ دي.
ګاډۍ درنه وزن والا ګاډۍ ده. ګاډۍ ټرنوم بټ کله یو خو هم نس یو کار هم نس کارونه ګرځ ولاړ دروازه بند ده. موږ دا غواړو چې دا دروازه خلاصي دروازه ناګاډي والا ګرځ په ځاب دي زغه دي کور په سي دي بچان په سي دي ډوډۍ غواړي کوست په سي دي د دروازه تمخای کلندر تمخاله په سي ده.
خو د چمن د سوداګریزو چارو خونی په خوانی مشر اجی عبدالباری اڅکزی نور زیاته ک چې د پولي د بندیدو له امله د پاکستان افغانستان ترمن صادرات او واردات د ریډو له وجې هم په لوی کچه زیانونه اوښتي دي.
دروازه چې اوس بند شوې ده ته وینې د ایکسپورت یو موټر ته نشي لیدلای نه دی راغلی. ایکسپورت مکمل اوس بند دی او کوم سبزیان یو د ضروري اشیاء چې رالو هغه تاوانونه تاول لیدل چې هغه کې تجاران ډیر در په در رسول ډیر تاوانونه ورسېدل سبزی او د خوراکي مواد په پاتو سودان نور شان چې دی هغه تقریبا و صفر ته ایکسپورت رسېدل دی د پاکستان ترپه او افغانستان ته.
د پولي د خلاصون د پاره په چمن سره د شار کې آل پارټیز تاجر اتحاد د مدني ټولنې فعالینو هم احتجاجونه وکړل چې پاکستاني چارواکو د پولي د خلاصېدو یقیناني ورکولو پس دغه احتجاجونه ختم سو. خو اوس پاکستاني چارواکي وایي چې دوی له طرفه پول خلاصه ده افغان طالبان پول نه خلاصوي. خو د افغان طالبان ویان زبیب الله مجاهد په کابل کې د خبري کانفرنس په محل د چمن پولي د خلاصون په حق ویلي وو چې پاکستان ودی ته دغه تسلی ورکړي دي چې تجارت په مخ به سلر وي ساته او د پیاده خلکو په مخ به پوله 2 ساعته خلاصوي. خو بیا هم دغه دغه پوله بند پاتې ده. نعمت الله سرحدي بي وي دي وا چمن.
زو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې تیر شوی پولیو کمپاین کې 15,000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکول شوي یا رسیدلي. دا ولې او څومره شمیره کې کسان دا ځل د پولیو کمپاین کې انکاري وو چې د پولیو د څاڅکو اخیستلو څخه یا خپلو اولادونو ته د ورکولو څخه انکار کولو. دغه ټولې شمیرې او د وروستي پولیو کمپین حال ستاسر شریکی در خیبر پختونخوا څخه شاهین شافریدی.
خیبر پختونخوا کې تیر شوی پولیو کمپین کې 15,000 ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي نه دي شوي. د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه صوبه کې 12,102 انکاري خلک رپورټ شوي دي ولې 12,012 ماشومان د کورونو نه بهر وو. د خیبر پختونخوا د پولی د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه د صوبې سرخار پیښور کې تر ټولو سیوا 9314 انکاریان رپورټ شوي وو. په بنو مردان کې 2000 انکاریان رپورټ شوي، خو په قبایلی ضلع مومند کې یو انکاری تن هم نه دی رپورټ شوی. خیبر پختونخوا کې د پولی د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویډ وته ویلي، د صوبې جنوبي ضلعو کې تیر کال لاسې د پول وارث پنجې خښې کړي او همدغه وجه ده چې زیاتره توجه په دغه سیمو ده.
که تاسو وګورئ نو د غوند پولیو پروګرام سکسس چې دی هغه ډیپینډ کوي په دې باندې چې موږ سونه ښه طریقې سره خپل ساوت کې پیچې دا هغه کور کوو، ځکه چې دا همیشه کله چې موږ ډیر ښه کارم کړی دی خو بیا یو وخت راغلی چې د ساوت کې پی نه موږ ته کیسونه راغلي دي. هلته تاسو ته پته ډیر زیات مسایل دي، مشکلات دي، د هیلت ډپارټمنټ نور د جنرال ایڈمنسٹریشن ډیر زیات مشکلات دي چې دا هغه په وجه باندې دا موږ ته یو چیلنج دی او په هغه باندې په دې وجه ډیر زیات فوکس.
د 13 اکتوبر په 21 نیټه خیبر پختونخوا په 14 کې خصوصي پولی کمپین شوی وو چې پکې 1.5 لک ماشومان د پولی ضد څاڅکو هدف وو. د سیاحت ماهرین وایي دغه کمپین کې 99% ماشومان ته پولی د مخنیوي څاڅکي رسیدلي، خو بیا هم 3,000 ماشومان پاتې کېدل د پولی وارث خورېدو لپاره خطر جوړېدای شي. د 400 ضلع سیاحت مشر ډاکټر محمد ادریس وایي د انکاري خلکو په پرتله اوس په کورونو کې غیر موجود ماشومان زیات رپورټ کیږي، کوم چې یوې سیمې نه بلې ته تګ کوي او په ممکنه توګه پولیو وایرس منتقل کوي.
د ترانسمیشن لپاره خو پکار ده چې هر یو ماشوم ته څاڅکي ملو شي او هر یو ماشوم چې هغه 15 کاله پوري نو دا خطر به مکمل ختم شي. خو د ډېر کوششونو باوجود چې مخکې زمونږ ریفیوزل زیات وو د دې په ډبل باندې وو تیر کمپین کې، په دې کې سب میډیکل ریزن باندې سر دي او سچې کوم دی بس هغوی ورکول نه غواړي، لکه هغه په یو طریقه باندې هم کنوینس نه کړی شو. مونږ په کار ده چې هغوی هم دا ویکسین خپلو بچو ته ورکړي نو خطر به مکمل انشاءالله ختم شي.
خیبر پختونخوا کې د روستی پولی کمپین په اړه د ایمرجنسی آپریشن مرکز شمیرو تر مخه ډی ای خان او ټانک ضلعو کې 106% ماشومان ویکسین شوي دي. په خیبر مردان نوخار سوابه او شمالي وزیرستان کې 99% ماشومان ته پولی ضد قطرې شوي دي. عبدالباسط وایي کچر خیبر پختونخوا د پولی وارث لپاره خطرناکو سیمو کې ښه کمپاینونه وکړی شي نو د پاکستان په نورو سیمو کې هم پولی وارث مخنیوی کیدی شي.
نو په دې کې د ټولو نه زیات غټ چیلنج دی موږ پښتنو ته دی که موږ خپل ساوت کې پی او لارجر کې پی موږ صفه وساتله نو ډېر غټ اثر به په کراچۍ په لاور په اسلام آباد په دې باندې وي، ورسره به ډېر غټ په افغانستان باندې هم وي. نو دا ایز ا کوم پښتنو ته یو مسله را پیښه ده چې د دې تور داغ نه موږ ځان خلاص کړو او دا بیماری بس وانس اینڈ فار آل موږ دا ختم کړو او دا غي واحد علاج دا دی چې هر یو وګړی دی ولګي او خپل بچی ته د دوه قطرې ورکړي.
سرګند د وی چې سکل 2020 کې پاکستان د پولی وارث یو مثبت پیخه رپورت شوی ده. خیبر پختونخوا کې 13 میاشتو راسي پولی کیس نه دی رپورت شوی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د پولیو د بیماری د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې مؤثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د دې په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتبې فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوا یې ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو جو خطرات استعمال دے اکڑے شی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگ امید ساتھوں کہ زموں کے دامل بم ان شاء اللہ دا پولیو دا بیمارینا خلاص شی.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو د یو نړیوال موضوع ولوري ته چې د نړۍ څخه د پاسه سلو مشرانو د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې د سرمشري لپاره راغونډيږي او راغون شوې دي چې د ملګری ملتونو د موسمي بدلون په دوونیزه ناسته کې کار پیلوي. د دې تفصیل به اخلو زموږ سره په خبرونه کې د نیویارک څخه ملګری کېږي د دې وڅېړونکو جهانگیر خټک صاحب. ستړي مشي، په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منزه صاحب تاسو ته کوتون کو ورزم کو ته ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب ډیره مننه. که دا وایست چې دغه غونډې تفصیل څه دی او څومره مهمه غونډه ده؟
ورې دوه لوی غونډې یو خو مکمل شولا چې کم د جی 20 یا د نړۍ چې کم ترقی یافته هیوادونه دي د هغې چې کم یو غونډه شوه په روم کې نو هغه سر ته ورسېدله. بیا هغه نه پس د برتانیې ښار سکاټلند کې چې کم یو هغه دی دا غونډه کېږي لیا د ګلاسکو ښار کې چې کم د سکاټلند سیمه ده برتانیې. نو هغلته کې کوپ 26 یا کانفرنس آف دا پارٹیز په نوم دا یادیږي د ملګرو ملتونو غونډه ده. دا شپږویشتمه دغه شانتې غونډه ده چې کم کې ایجنډا باندې صرف یو موضوع ده او هغه د اقلیمی بدلون یا موسمی بدلون دی. او دین اول چې کم په روم کې غونډه شوې وه د جی 20 چې کم کې د نړۍ ترقی یافته او سو دفتر هیوادونه چې کم لا اوس مکمل توګه ترقی یافته نه ګڼل کیږي هغه په کې برخه اغستې وه. نو هغلته هم ایجنډا کې دوه درې لوی شیزونه وو. یو خو نړیوال چې کم اقتصاد دی هغه او کووډ یا کرونا وبا وه او تر بیا اقلیمی بدلون وو. هغلته هم په دې حواله سره یو سو خبرو باندې خو لکه خلق د لکه هیوادونو مشران رضا شول دا شل هیوادونو مشران چې هغه ګامونه اغستل پکار دي چې په نړۍ کې دا چې کم ته وایي ګلوبل وارمنګ یا چې کم دا موسمی بدلون سره چې کم ګرمي زیاتی کې لګیا د نړۍ مختلفو ځایونو کې دکه چې الته کې ټمپریچر یا درجه حرارت په مخامخ په مخه اوچت روان دی برازی لګیا دی او ویره دا ده چې 2013 پورې کېدای شي چې دا 2 سینټیګریډ نه زیات اوچت شي. اوس که په نړۍ کې دا 2 ډیګري سینټیګریډ نه بره لاړلو دا ګرمي یعنی چې کم په تاسو مختلفو ځایونو کې ګوري نو هغه په نتیجه کې په نړۍ کې ډیر سخت د اقتصاد ته زیان رسېدای شي انساني ژوند ته زیان رسېدای شي فصلونه به تباه کیږي سیلابونه به راځي ډېرې ویرې دي. نو هغه په دا په تناظر کې هلته کې په دې به ډېرې خبرې وشولې ټول هیوادونو په دې باندې رضا وو چې ګامونه اخیستل پکار دي خو څه کانکریټ پلان چې ورته مونږ وایو یا یو واضح حکمت عملي مخې ته را نغلله امریکې او نورو هیوادونو طرفه چین او روس باندې نیوکه هم وشولې ولې چې الته کې د چین او د روس صدران چې کم دي یا صدور دي هغه ته هم بلنه وا خو هغه الته شامل نشول. بالکل مکه شانته څنګه چې د سکاټلند کې نن کومه غونډه شروع شوې ده هغه ته هم چین او روس نمائندګي د صدور په سطح باندې نشته دي. نو الته کې چې کم پر روم کې غونډه وا جی 20 هغه ته کې فیصله خداو شو چې موږ به سل ارب ډالرو یو فند جوړو چې کم مقصد د غریب هیوادونو ته بدا پیسې هغه کې تقسیمېږي او هغه به دې جوګه کړه لیکيږي چې هغه خپل اقتصاد گرین اکانومي طرف ته بوزي یعنی اقتصاد شین طرف ته راولي یعنی الته کې 10 انډستریز یا صنعتونه ونډه لګوي چې کم په نظریه کې یو ډیر خطرناک ګیسونه په هوا کې زی او هغه تر اقليمي بدلون تیزی سره بدلیږي لګیا دي. نو هغه باندې کنټرول د پاره او بیا اور سره دا چې کم نړیوال اکانومي نړیوال اقتصاد دی هغه کې هم چې کم پټرولیم دی یعنی پټرول ډیزل دا هم په کار دی چې په دې باندې هم د دې استعمال هم کم شي. الته کې فلوې لوزنامهونه شواله خبره ترې وشولې نن چې کله غونډه دلته په ګلاسګو کې شروع شولې یعنی برتانیې کې شروع شولې کوپ 26 چې کم د ملګرو ملتونو غونډه ده چې کم کې یو سل او شل هیوادونو مشران هغه کې برخه اخلي اغل ته هم چې کم هدف ته هغه دادې چې یو دا چې نړۍ کې یو داسې تړون مخه تراوستل شي چې کم در لاندې کول پاورډ پاور پلان چې کم دا بجلیګری وی یعنی دا کوئلې سره چلیدونکي بجلیګری چې کمی باغو باندې مکمل تور باندې یادې بین ولګول شي یادې دا کم کړل شي خو یو خاص حد ورته مقرر کړل شي چې را روان سلورو کالو 500 کالو کې پکا چې دا بالکل ختم کړل شي او بد مرغ ښکاری ځکه چې په دې باندې هم اختلاف ډېر درون ځکه دی چې دا وخت په نړیواله کچا چې کم قدرتي ګیس دی هغه قیمت ډېر زیات شوی دی. نو هغه د وژنه نړی ډېر هیوادونه لګیا دي دوباره کوئلې تر بجلی جوړولو باندې کار شروع کړي چې کم کې ټولو کې اوچت نوم یعنی پیرس کې ټولو کې بر نوم د چین دی. چین چې کم دی هغه ډېر په تیزی سره یو دل بیا د کوئلې تر بجلی جوړوي نو یو دا یو لوی هغه دی بیا ډیزل انجن او چې کم پیټرول دی باندې چې کم استعمال دی هغه کمول او سره بیا چې کم اګریکلچر یا فارمنګ کې چې کم بجلی او تر دا چې کم ټریکټر او د نور شیزونه استعمالیږي یا بیا فصلونه صفاکول د پرچ اور لګول کیږي دیس رحم ګیسونه اخراج کیږي او هغه تر هم چې کم زمونږه اقلیم دی یا چې کم زمونږه فضا ده هغه ته نقصان رسی. په دې باندې خبرې اترې روانې دي، ډېره مهمه غونډه ده او روان تقریبا لس ورځې پورې به دا جاری وي. او دې کې به اوس قتل دا غواړي چې آخر دې په نتیجه کې نړیوال تړون بالکل مکه شانتې مخه ته راځي چې کم 2015 کې پیرس اګریمنٹ په شکل کې راغلی او چې کم نن هم یادېږي، اوس دا به قتل غواړي. خو فی الحال په دې باندې خبرې اترې روانې دي او اختلاف کافی دروند موجود دی، ځکه چې چین او روس دلته موجود هم نه دي او نیوکه یو بل باندې شته دي. او بیا لوی کارپوریشنونه هم موجود دي چې کم کې آیکیا او دا نور چې کم دي هغه باندې هم فشار دی چې تاسو هم خپل چې کم تاسو پروډکشن لاین دی هغه گرین طرف ته راولي چې هغه کې فاسل فیولز یا پیټرول یا نور چیزونه داسې نه استعمالېږي چې کم سره زمونږه فضا آلوده کیږي او تر اقلیمی بدلون زیاتېږي لګیا دي.
سمندر ډیره زیاته مننه خټک صاحب چې تاسو راغلي او دا ټول تفصیل مو دلیدونکو سره شریک
ډیره مننه.
لیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مالیا څخه مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا ساو د خبرونه تاسو په خپل کور کې په یوټل 770B 103 چینل باندې هم لیدل شئ. دا مهال بیا هم زو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیري چې د خزینه ډاکټرانی وایي د روستپاتي علاقو یا سیمو د خزو طبي مرستې کول غواړي، خو دوی په وینا د غسیمه اکثر سړی د کور خزی نارینه او ډاکټرانو ته د معنی لپاره نه بوزي، نو ځکه دوی د غسیمو کې زیات کار کول غواړي. راځي چې تفصیل یې د دیو خبريال ارشد مومن څخه واورو چې د غسی څو خزینه خبريالانو سره پکې خزینه ډاکټرانو سره پکې خبرې کړې دي.
مجید غنی د قبایلی تللی بجور سره تعلق لري او د پېښور خبر میډیکل یونیورسيټي کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي. وای د ډاکټر از دکې ویرمانو خو په پلارنه علاقه کې د تعلیم اسانتیاوي نه وي موجود او د تعلیم په غرس پنجاب ته تلو. خو غواړي چې نور ډېرې پښتنې د ډاکټرۍ شوبې تراشي او پروستو پاتو علاقو کې د خپل خلکو خدمت وکړي.
څو کې زه فاټا نه تعلق رلم با جوړی جنسي نه ال ته خو سکولو نشتا نه ک ان کې سکولو نه نو آی کې دومره فیسیلیټیز نشتا ا کې ټیچرز نشتا نو مونږه مجبورن التا بهر شفت شو د فاټا نه موږ لاړو پنجاب ته التم ایجوکیشن حاصل کو او نن سبا فاټا نه ډیر زیات کم فلک دی په دې فیلډ کې. نو زه باید انکریج کول غواړم چې اغیم راوزی اغیم لک مسافری وو کی خیر دی هاستل ګران لایف دی خو اې د پاره بیا داده چې خپل فیلډ اور میڈیکل کې ډیر زیات التا فیسیلیټیز نشته. نو اې دی میڈیکل ته راشي، نرسنګ ته دی راشي، ډی پی ټی ته دی راشي، خو سن اسه خو دی وګی کنه
د بلا بلو سیړونو تر مخه د صحت اسانتیاو ته یو شان لسترسي په سر پاکستان د نړۍ یو سل 95 هیوادونو کې په یو سل 55 نمبر دی. وهان وای دلته په لری پروتو کې لیوالو سیمو کې د خاډیو په مقابله کې د صحت اسانتیاو ته لسترسي ګران دی. د سړو په مقابله کې خزي د صحت اسانتیاو ته کم لسترسي لري. د ټپ وهان وای لری پروتو علاقو کې یو خوا د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی، نو بل خوا د زی روایتو لامل خزه هم سړو ډاکټرانو ته د علاج لپاره کمی خودل کیږي. د پېښور میډیکل په هنتون یو بل زده کوونکی مریم اشفاق وای د خیبر پښتونخوا کرک ضلع سره تعلق لري او غواړي چې خزو ډاکټرانو ته په روستوپاتو علاقو کې د خدمات ترسره کولو ډېرې موقع ورکړل شي.
زما فیلډ چونکه دا سری شغه میډیکل فیلډ از ډاکټر فیلډ نو زمو فیلډ سره دا دی چې لکه ډیر داسې فیمیلز وی چې هغه ته لکه فیملی طرف نه پرمیشن نه وی چې هغه میل ډاکټرز ته لار شي کنه، نو چې څومره فیمیل ایجوکیشن راشي نو څومره فیمیل چې میډیکل فیلډ کې راشي نو دې سره دا دی چې هر فیمیل لپاره به یو فیمیل فیزیوتراپیست، فیمیل ډاکټر، فیمیل چې دی میډیکل فیلډ نه به نرس شي، هغه ال ایچ وی شي، واټ ایور چې کوم هم چې څومره میډیکل فیلډز نو فیمیل لپاره به فیمیل وي. نو زه دا ټول مور پلان را او ټول پیرنټس چې څومره هم زما دا انټرویو ګوري زه غوته دا ریکوست کوم چې خپل ماشومان اور خپل لونه چې دی خپل خويندې چې دی هغه باندې تعلیم کوي، ځکه چې تعلیم چې یو مور تعلیم ویني هغه به یو ماشوم چې دی هغه ایجوکیټډ ساتي.
د خبر پښتونخوا حکومت د کال 2021-22 بجټ کې د صحت محکمې لپاره 1.2 بلیون روپۍ اخودي دي. او د بجټ تقریر په دوران د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلو چې د صحت کارت په شکل کې هر تن کولی شي چې 1.5 لک روپو پورې ویړی علاج وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د محل د یو بل ریپورت ولوري ته چې یو پاکستانی میرمنې په خبر های کورټ ته خواست کړي او غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تابعیت یا شهریت قانون خزي او سړی پاکستانی کې فرق کوي او دا چې ځکه داسې چې د خزو پر زده توپیری قانون دی او دا توپیری چلند دی. دوی په دې کې غوښتنه کوي چې د خزي د ژوند ملګری ته هم د پاکستان شهریت ورکول شي. راځي چې واورو نور تفصیل د دغه ریپورت د صادق قاسم شاه په ریپورت کې.
د پېښور های کورټ کې سمینا روحي نومې یو پاکستانی خزي عدالت ته خواست ورکړې د ملک د شهریت یا د تابعیت د کال 1950 قانون د پاکستانی خزو سره تفریق کوي، ځکه دا قانون دی غیر آئینی او غزول شي. د سمینا روحي وکیل سیف الله محب کاکا خیل وی وی دیوته اول د دغه خزي خاوند یو افغان وګړی دی او کویت کې کار کوي او کال 1950 کې هغه سره واده کړي. د پنځو ماشومانو دغه مور خپل خاوند سره ځکه نشي ملاوي دی چې هغه ته پاکستانی ویزا کې مشکلات دي. سیف الله محب کاکا خیل اول
په دې کې مونږه دا قانون چیلنج کړی دی چې یو خزته چې کوم یو پاکستانی سټیزن سره واده کی نو هغه ته چکل نشنلټی ملایو دي شي، نو یو مین چې نو هغه یو فیمیل پاکستانی سره واده کوي نو هغه ته ول نشي ملایو دي. په دې ګراوند باندې موږ دا چیلنج کړی دی. زموږ آئین آرټیکل 25 دا وایي چې هر یو شهري چې نو هغه برابر دی او یو شان سلوک وسره کیږي، نو دا آرټیکل 25 خلاف ورسیم دا.
د ډان رسپانی سره کار کوونکې په قانوني امور لیکوال او خبريال وسیم احمد شاوای د پاکستان شریعت دغه قانون کې دا مسله خوشته او وفاقي شری عدالت هم سکاله وړاندې په دې حق لویلو چې دا یو امتیازي شیک دی.
د شریعت کوټ فیصله راغلی دا خو سرکار چې دی هغه باندې لکه مختلف وجوهات باندې تاسو ویل شي چې یا باندې کوي یا دغه کوي چې اوس موږ دا وروسته لسپینځل شل کاله پاکستان کې خپل حالات ټکنو نو دا ګومان بیا کېدو چې دا څه کېدی شي چې ځینې شرپسند عناصری هغه دلته ودونه وکي او بیا د پاکستان شهریت اخلي، نو دې د وجه دی دا ایکسکیوز ورکول چې موږ دا فلحال نشو امپلیمنٹ کوله. نو اوس قتل دادی چې های کورټ په دې په حق لا بیا مخکې تاسو فیصله کوي.
د خزو د حقونو لپاره کار کوونکې خورشید بانو هم وایي د پاکستان شهریت قانون د غشک خزو او سړو سره برابر سلوک نه کوي او د خزو د آئینی حقونو سرغړونه ده په کار ده دی کې ترمیم شي.
نو داسې قانون مونږه د 52% خواتین آبادی ده، نو زما اوپینین ده چې د دې قانون له بدلولو ډیر زیات ضرورت دی، باندې کار کولو ضرورت دی. داسې قوانین هغه چې حقوق کې او برابري حقوق نه ورکول شي هغه چینج کولو پکار وي.
د پېښور اعلی عدالت کې دغه خاص ورکوونکي وکیل سیف الله محب کاکا خیل وویل دوی د پاکستان دغه عدالت نه د پاکستان شهریت دغه قانون سیکشن 10-2 چې د پاکستانی خزو او سړو دواړو سره برابر سلوک نه کوي امتیازي شیک وګرځوي او د عدالت لخوا دی د دغه قانون دغه شیک دی غیر آئینی وګرځول شي. او هغه وویل حکومت هم د دې قانون عملداري سره د هغه ټول نړیوال بشري حقوقو او د برابر انساني حقوقو قوانين او د ملکی آئيني قوانینو خلاف ورزي کوي، کوم دا داوا کوي چې یو کسر به هم د سند په بنیاد تفریق نه کیږي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډی وا، پېښور.
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي
نو تاسو خپل اپل سٹور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور فرانسي لخه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي لکنه کې دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د دې وی ګرانو لیدونکو خبرونه دوام لري او زو د یو بل ریپورت ولورې ته خیبر پښتونخوا کې د نامتو خبريال او محقق رحیم الله یوسفزی تازیاتی دوام لري چې په مردان ضلع کاتلنګ د هغوی په پلار غنی سیمه کې هم را جوړ کړی شوې غونډه کې د رحیم الله یوسفزی صحافتي سماجي او تاریخیاتي خدمات اوس سایل شوله او هغوی ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړی شوې. نور تفصیل یې تاسو ته د مردان څخه ریاض حسین په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
این خلک پس دو پس خاور او زیگوی په هغه خلکو کې ریشمار رحم الله یوسفزی
په خیبر پښتونخوا کې د وتلې خبريال ارواخاد رحیم الله یوسفزی د تازیتی غونډو لړې لا هم دوام لري. د اتوار په ورځ په پلارګنې کلی کاټلن کې د هغوی په یاد کې دا غونډه را جوړه کړې شوې وه چې پکې د ارواخاد د صحافتي خدماتو ترڅنګ د ټولنیزو خدماتو ستاینه هم وشوه. د غونډې انتظام کوونکی ډاکټر ایوب روزوایی د رحیم الله یوسفزی خدمات د چانه پټ نه دي او هغوی به تل تر تله د خلکو په زړونو کې ژوندې وي.
د لیک په دنیا کې د قلم په دنیا کې چاچې د خپل زړه आवाज د قلم په جبه باندې داسې پیښ کړي دي په ټوله دنیا کې خور کړي دي چې هغه یو منصفانه او درمیانه او د حق خبره ټول عمر کړي ده کم چې د خلکو د پاره د تقلید یو نمونه پیښ شوی ده.
په دې غونډه کې د رحیم الله یوسفزی د کورنۍ نه علاوه صحافیانو، ډاکټرانو، شاعرانو، سیاسي، مذهبي او سماجی کارکونکو ګډون درلود. ګډونوالو د هغوی د صحافتي خدماتو نه علاوه په ټولنه کې د هغوی د خیر ښېګړې، مهنت او سماجی رویو ته د عقیدت پردونې وړاندې کړې. سینیئر صحافی او د غونډې مشر مسرت خان اسیوایی هغوی د ابتدانا به طرفه صحافت کړي وو.
ډېر متوازن شخصیتو دغه په تجزیو کې دغه په خبرونو کې معروضیت او دغه معروضیت دغه غیر جانبداری دا دغه د کامیابی یو بنیادی راز او دا یو نوی خبره کیدی چې د ما ملګرو ته پته نه ما دغه 45 سال صحافت کې دغه د خبر تردید نه لیدله.
وینا کوونکو ویل چې د صحافت نه علاوه رحیم الله یوسفزی په سماجی توګه یو فعال کارکونکو او د همیشنه د پښتون قام او د پښتنو د خراتونکو د فاره مثبت سوچ لرلو. په غونډه کې راغلی پښتون صحافی طاهر خان وایي په منطقه کې په موجوده حالاتو کې د رحیم الله یوسفزی کمی ډیر زیات محسوس کیږي.
رحیم الله سپه داسې وخت کې لاړ دنیا نه چې دنیا او پاکستانانو ته یو پوهاوی کول پکارو چې افغانستان کې دا نوې بدلون چراغه دا سیلتون او اساس باب زما په نظر باندې رحیم الله صاحب داسې شخصیت چې دا په شان ګمان نکوم چې بل جرنالیست پیدا شي.
د غونډې مشر میلما پخوانی د خیبر پښتونخوا د داخله چارو سیکرټر سید اختر لیشاوی د راتلونکي کل د فاره رحیم الله یوسفزی د یوې ادارې حیثیت لري او د صحافت په میدان کې د هغوی نوم منل شوی وو.
رحیم الله صاحب بزداویم پخپل یو اداره وا او په ذات کې یو انجمن او هغه اوس سونه شي خاص کر زبدایم چې نوې صحافیان دي ای د پر رول ماډل او داغه چې کوم خبر با کا د افغانستان په لړکه وا کا د سکیورټی په حواله کې وا ا بس تلل یو.
په غونډه کې د سیاسي، مذهبي او سماجی کارکونکو لخوا دا غوښتنه هم مخې ته راغله چې باید د رحیم الله یوسفزی نوم د نصاب په کتابونو کې شامل کړي شي او راتلونکي نسل د هغوی د صحافتي او سماجی خدماتو نه خبر کړي شي. نامتو صحافي رحیم الله یوسفزی په پاکستان کې د افغانستان په حالاتو ماهر ګڼل کېدو. دوی روان کال د ستمبر په 9 نیټه د شپږ شپېته کالو په عمر کې د دنیا نه سترګې پټې کړې وې. د پاکستان حکومت رحیم الله یوسفزی ته د هغوی په پتی خدماتو ستاره امتیاز ایوارڈ هم ورکړی وو. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.
زو تاسو بیا یو دوبای ولوري ته چیرې چې یو پښتون خطات چې ډیر وډونه هم ګټلې دي او سټایل شوې ده د خپل کار لپاره. د هغه سره خبرې کړې دي د ډي وی خبريال عرفان بهادر راځي چې د هغه کیسه په دغه ریپورت کې وورو.
متحده عرب امارات ته مزدورې لراغلي د بنیر سره تعلق لرونکي عبدالحق ته معلومه نه و چې هغه به یورس په خپل پټ هنر سټایل کې. عبدالحق د عربی او پښتو ژبې حتات ته او په شارجه کې جون کوي. نموړې ویو ویډیو ته وایي چې هغه به د شارجه حتاته مرکز سره ګاډي چلولو او زده کوونکي به وړل راوړل. د حتاته هنر ور سره د سکول وخت نه ملو خو چرته وخت نو اوسې وسایل نه لرل چې کار یې کړوي. بیا ورته یو موقع میلاو شو نو اوس د خپل روزګار سره حتاتی هم کوي او نړیوال سیالو کې برخه هم اخلي چې ورته ډېر جایزې میلاوي شوي.
لیبر کار تم بند شو ویل ده کی زمون گډیر بایگان بازار ته خپل لیبر کې تر بلون کال پاتې شي ما نه د دې کې هغه هم ډیر خلې او خپل کار کی ترقی کول پکار ویل ده. مطلب چې یو سړی لیبر نه غل همیشه لیبر پاتې کېدی نه کېږي. په هر انسان کې سره سره ټیلنټ دی. دې انسان له پکار دی چې د خپل ټیلنټ دی د دې د پر سر چوکېږي چې دې مزید څه کولای شي. الله پاک هر انسان
عبدالحق انډیوالان وایي چې مونږ به ګپ ګڼلو چې دې به کار نه راغې او نمونې به لیکلې او معلوم راته نه وه چې عبدالحق به په خپل هنر کې دومره استاد خېږي. مسافرې کې خپل هنر سر ته رسولو باندې دوی په خپل انډیوال ویاړ کوي.
او یو بل راس لاس او بل داس لاس او بل داس سکے انا په روزګار ته ورته به نه خیر د ډیوټي نه حق کې بدل بیا د ما سلطان د بار پورې دې پورې دې اتس دې مهنت کړ.
کسه هم عبدالحق یو هتا ته خود وسایل نشټوالي لکبله د مسافرې جون ته روي زکه چې خپل هیواد کې هنرمندانو ته وسایل نه ورکړل کیږي. یو بل پښتون مسافر چې د عبدالحق سره پاتې کیږي ویو ویډیو ته وی چې په سرکاري کچا سکولونو کې ماشومان ته د پښتو خطاته دګړه خودل پکار دي.
کله چې سکولونو کې زمونږ په دغه ماشومان باندې داسې د روشي مهنت وشي مخه خبره ده او په پښتو کې یو وخت هم چې کوم دی د پښتو زده کړو کې وی مال خو لا شپک کلمې نه راځي. زه یې لپاره مسلمان شوم شیخ کلمه په پښتو کې وی
عبدالحق وایي چې په پاکستان کې د حتاته هنر تپام نه لرل کیږي نو هنرمندانو ته زمينه نشته چې د خپل ژبې او کلتور سره تړلې نمونې ولیکي. نزکه راتلونکي کول کې د پن سرمینه نه لیدل کیږي. د غوړی چې د پښتو سیمې هنرمندان له کار وکړي چاوي پښتو ژبه کې حتاتی وکړي او خپل کلتور ور سره اوتړي سسره چې به نه وځي د خپل ژبه خدمت شي ور سره به د روزګار وسیله هم را پیدا شي. عرفان بهادر وی او وی دیوا یو ای
خبری خبرونه تاسو ولیدله او په څو شیبو کې دغه خبری خبرونه پای ته رسی. په دې هیله چې تاسو د سیمې څخه راغلي ریپورتونه لیدلی وي او اوریدلی مې وي او د دې ترڅنګ تاسو دغه تازه حال د خپلې سیمې تر لاسه کړی وي. تاسو کولی شئ چې د ډي وی نورې ټولې تلویزیونی خبرونې په خپل کور کې په یوټل 770B 103 چینل باندې هم وګورئ او د دې ترڅنګ د ډي وی د فیسبوک لارې او همداراز د یوټیوب چینل د لارې تاسو کولی شئ چې ټولې خبرونې هیلو وی او ای بی بی شیرینو خبرونه او د دې ترڅنګ د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه او د دیوا د روانو چارو خبرونه تاسو په ټي وي باندې هم وګورئ او په یوټیوب باندې هم دغه ټولي ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې وګورئ. د دی وی په ویب پاڼه باندې ټول خبرونه او تازه حال تاسو لوستل هم شئ. نوې لیکلي دي تاسو لپاره تاسو کولی شئ چې هلته هم لاړ شئ او دغه ټولي لیکنی ولولئ او تازه معلومات ترلاسه کړئ. د دې خبرونې قربانه منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر عابد حسین تاسو څخه خلو اجازه تاسو تاسو بلوي الله سپارو سلوړا او آباد اوسئ. د الله پامان.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب